افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.69 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19.25 مترو اورېدای شي. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي. یا د پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1,000,000 افغانیو په لګښت بشپړې شوې چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دی چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته یې د څښلو اوبه چمتو کړي دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ، د مرکز ایسټیوی، د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوی. په تطبیق سره یې د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د ایسټیوی لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې، او د تطبیق پر وخت یې د یاد شویو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي، دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وې او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو، او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې مونږ دپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي، دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو وچکالیو له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښتمی ټول یو وخت رواجو پرې خبرونه کې به مولا دی پخوانی دور خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلی یم.
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وي، باید معلومات هم د تفصیل او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګري څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
هم شعر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشی لره رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دود په عربي هیوادو کې هم عامو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس موږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر شهرونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي. په پخوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جوماتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو شهرونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشتلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچې ډیری وخت په پاپخانې ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې پیسلمې ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګې ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسېدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمې ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګې په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمې ته پات سي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک پیشلمې ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شیانو خلک پیشلمې ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل، خپله چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله. اوس خو موبایلان راغلي دي، نو ساعتونه دي، هغه به ټول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخته پیشلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوی دی. لایوي خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشاعرې راپور لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونې د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږکال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی هم آباد نه غواړي، افغانستان یار ویخ کینا زارشم لطان یار ویخ کینا درزم بگران
دا مشاعره چه غرما پیل شوی و دیش پیتر نوخته دوام وکرد. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. د خطه پښتونخانه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوری وو. دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه. هیڅ نه وه دغه پکې نه و موجود، انحصار پکې نه و. هر شاعر کولای شي چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخی خوا وخلی یما یا غل را یا اور بلوا زرم ورانی گی یخی خوا وخلی یما یا غل را یا اور بلوا زرم ورانی گی یا غل را یا اور بلوا زرم ورانی گی.
هغه شاعرانه فرهنگیان چې یادې مشاعرې ته ورغلی وو وای مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یادې مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر یو دوای صدا مشاعره ډیره به ساره و دې مشاعره ګټه ډیره ونه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایو غاره نو موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره یو ډیره خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم هم خیر وسه ډیره ازادي ورکړي وه.
خدا سي زيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نیوکه لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ماغه دیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس د جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغه در فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې په اوس ښه سینګاریږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د سي ميډيا د پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر که په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي او نظم د دوی په شخ
نه غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دم د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکر وټي اوسه پاس په لمبو خبرګ بچر اقدام دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې می پر زړه ولی تیری لنګوی پکې ریخمو هندلاری بی خوبی پکې راټوله د څراغ ده جلوه هلی ملسل گئی پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډېر ښه کیسه ده یا دا ډېر عالی شعر دی، دلته د ډېر ښه او ډېر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نقد پورې په کاپیسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري، خپل اصول لري، یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو زیان دی، نو دغه زیان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. د دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی.
آنلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د آنلاین نقد یا د آنلاین کرکتنه یا د آنلاین شبکو یو ګټه هم ده شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نور تورو پیژندل داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیل مثلا د آنلاین نقد په اساس د هغوی شعرونه او لیکنې مشهور شوې، نورو ته ور وپېژندل شول، هغوی نور هم وهڅول شول چې عالي لیکنې وکړي. بل آنلاین کره کتنې نه یوازې دا چې داسې نوې لیکنې یا نوي لیکوال یا نوي شاعران پکې راښکاره کېږي، نورو ته پېژندل کېږي. د دې تر څنګ د بېلابېلو فرهنګي کړیو ترمنځ یې ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ یې کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د ټولنې او فننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کره کتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بېرته راوګرځو، څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زما د خپلو پیغام هم دا دی چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکتونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو وغوښتئ چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنی څه.
لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته باید ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد اصولو باندې روان نه دي. بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپله له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چېرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبتو اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به ایغوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي.
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، دغه اصول ته ژمن نه وي، د وقدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو به سبو بخشي فکر نه کوي. وبخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنه کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهېږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه ده. بله
شي، بس همدغه د آنلاین کرکتنې په اړه باندې موږ لیکنې خبرې کړې. همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډېره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصرې تاسې وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاوت ډېر تبله کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. موږ کوو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یوه وخته ممکن دا شان وچڼل شي، ښه به له بد وخپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي، زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا اتلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرات واخلي، قلم دې را واخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر چا لاسته رسېدلي دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
شیبر صاحب، په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصولو په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپول شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه
سانسور؟ یعنی مطلب دا و چې یو څوک یوه لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو چا لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه؟ نو که چېرته خل دا ګوري او د ده لیکنه د نقد په اساس تللي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ د ټولنې خلک د ده لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکي په توګه باندې پېژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې مې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه.
خبره بالکل لکه مخکې چې تاسو وویلې، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو دا ده چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده، زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي، زموږ په ټولنه کې نشته. دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنی په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواوو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نه، اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته، یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کره کتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګ یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی وهبی الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوه. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. د دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلی دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلي دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلن تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي، د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلو هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم د هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هر یوه د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغو پنځه موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوي دي او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب په لوستلو ډېر خوشحاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډېر ګټور دی. تر ډېره په کورنۍ کې ستونزې له همدې پنځه موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ طبعاً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې دولس لاملونه راوړل شوي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې بیا د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو. تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعاله وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.